Radio. Radio Azadi.
شنبه د سنبولي اتمه د اگست 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او دا خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې مو د افغان دولت د سولې د پلاوي له چمتووالي خبرو چې قطر ته تک ته آماده شوی او هیله مندې چې په 2 ورځو کې به د خبرو د پیلېدو په لاره کې پراته خنډونه هوار شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په پروان کې د سیلونو د قربانیانو پلټنه لا هم روانه ده. اشرف غنی د فرانسې له ولسمشر سره پر افغان سوله خبرې وکړې او په پاکستان کې موسمي بارانونو او سیلونو په لسګونو کسان وژلي. د خبرونو تفصیل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي چې په پروان کې د شخورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا، میدان وردک او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلي دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل. یو سل او څلور پنځوس تنه شهیدان لرو خو دا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. 240 تنه ټپیان شوي دي. په کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر زیان رسیدلی خو په نورو ولایتونو کې لکه بامیان، نورستان، لوګر، پکتیا او خوست کې یوازې مالی تاوان اړولی دی. په افغانستان کې د نټو د غوث ملاتړ ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولی دي. ناټو په خپله ویب پاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي چې د سیلونو له کبله له ویجاړو شویو ودانیو خلک راوباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناټو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه، د څښاک اوبه، د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د ناټو په راپور کې په ځانګړي ډول د چاریکارو یادونه شوې او ویل شوي چې د غوث ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر هم د وضعیت د کتنې لپاره پروان ته تللی و. د فرانسې ولسمشر ویلي وخت را رسیدلی چې طالبان اوربند اعلان کړي او د سولې لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ارت خبر پاڼې په حواله محمد اشرف غنی او ایمانوئل مکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشې کېدو په اړه غږېدلی دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبر پاڼه کې د ایمانوئل مکرون په وینا راغلي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي او اوس د طالبانو وار دی چې د اوربند له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستاني چارواکو پرون وویل چې د 15 پرله پسې ورځې په مخه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې بارانونه وورېدل. خبریال محمد حنیف د کراچۍ ښار د سیل ځپلو سیمو په اړه وویل.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خواشا چې کوم علاقې دي هغه سیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلع ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلع هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دی.
وڅلويشت تنه د کراچۍ په ښار کې او لږ تر لږه 14 تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانیان دي. په بلاروس کې نږدې 50 خبریالان نیول شوي دي. په هغو کې شپږ د آزادې اروپا او ازادي راډیو د بلاروس د برخې کارکوونکي دي. د بلاروس حکومت پر هغو خبریالانو د کار کړې تنګه کړې ده چې د لوکاشینکا د واکمنۍ پر ضد د روانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خپروي. په بلاروس کې د اګست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بلې 4 کلنې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه راهیسې خلک په ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرې کوي. د بلاروس په پلازمینه منسک کې د اګست په 28 تر 260 زیات مظاهرچیان هم نیول شوي دي. په بلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبریالان چې نیول شوي وو پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشې کړي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو خبریالان هم تر لنډې مودې توقیف وروسته خوشې شوي دي. او روسي خبر ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلي تور ور باندې لګېدلې بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهره چانو په ځپلو کې په لاس درلودو تورن دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. هغوی دا امکان هم نه دی رد کړی چې که په بیلاروس کې پر بشري حقونو روان تیری ونه دریشي د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوم به هم د بندیزونو په لس کې داخل شي. د بل پلوه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون وړاندیز وکړ چې د لوکاشنکا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د جوړجاړي لپاره منځګړیتوب ته چمتو دی. دا ساجی راډو سهارنۍ خبری مجله اوري. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی هیله من دی چې په لنډو ورځو کې به د سولې خبرې پیل شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم د افغان سولې مسله څېړل شوې ده. سبا د عاشورا لسمه او افغان حکومت په لسګونو تکي خانو ته وسلې ورکړې دي چې د دې ورځې امنیت وساتي. په خوست کې د خلیج هیوادو یو شمېر افغان کارګر د کورونا د خپرېدو له امله پاتې شوي دي.
نن په سلګونو مسافر د کویت د سعودي د قطر د افات دي.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې د ښوونځیو تربیا پرانیستو وروسته د یوې زده کوونکي ستونزې در سره شریکو.
خوشحاله ورته ده چې موږ اخري کال ده او موږ به ښوونځی پای ته رسوو، خو ځینې ستونزې شته چې موږ نشو کولی خپل درسونه په سمه توګه ووایو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو پاتې بندیان شي په دې اونۍ کې خوشي شي. دا خبره د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوي غړي عطاءالله لودین ازادي راډیو ته وکړه. د لودین په وینا د طالبانو د زندانیانو خوشي کېدل به د سولې د خبرو پیل ته وروستی خنډ لري کړي. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
له طالبانو سره پر سولو د مذاکرې لپاره د حکومت د یو شتکسیس پلاوی غړی عطاءالله لودین وایي امید لري چې په دې اونۍ کې به له دواړو خواوو سره پاتې بندیان خلاص شي او مخامخ خبرې به پیل شي. عطاءالله لودین د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
امیدواري یم بندیان او زندانیان خلاص شوه. دا دغه ما امیدوار یم چې د اخري هفته
امید شته چې په دې اونۍ کې به خوشی شي. مونږ امید لرو چې د دې اونۍ په پای یا د بل اونۍ په پیل کې په ان شاء الله خبرې پیل شي.
په افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمبه پر ورځ ویلي وو چې د سولې خبرې په سپتمبر کې یعنی په دې اونۍ کې پیل کېږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپلو ټولو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کوي. د هغوی 360 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشی کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي عطاءالله لودین بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شای طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د پنځمبه پر ورځ په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومت یو شمیر نړیوال ملاتړ کوونکي چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی د هغوی د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري.
د افغان دولت د سولې د پلاوي د غړي عطاءالله لودین څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې ویل د سولې د خبرو په وړاندې پاتې خنډونه به روانه اونۍ لري شي او خبرې به پیل شي. پرون د دې پلاوي بل غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې په څو ورځو کې به قطر ته سفر وکړي. طالبان ټینګار کوي چې په قطر کې د فبروري په 9 له امریکایي پلاوي سره د سولې د تړون له مخې باید د دوی له سپارلې لس سره سم 15,000 طالب زندانیان آزاد شي او تر هغه وروسته به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د افغانستان حکومت ویلي دی چې د طالبانو د لست 360 تنه لا هم زندانی دي چې هغوی به هغه وخت خوشی شي چې طالبان ورسره افغان زندانی سرتیری آزاد کړي. د افغان سولې په اړه واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې یو مقاله خپره کړې ده. وړاندې په خپرونه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې په دې اړه تفصیل درکو.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري الله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
افغان حکومت سش کال بیا هم په کابل کې څه باندې سلو جماعتونو ته وسلې ورکړې څو ولسی خلک د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسم پرله پسې د داعش ته وسله والې ډلې د بریدونو هدف ګرځېدلي. د کورنیو چارو وزارت وایي کابل او ولایتونو کې ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه شوې چې د عاشورا د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسمو په ګډون کوونکو تر خونړیو بریدونو وروسته سږ کال یو شمېر دغو ویر کوونکو ته وسلې ورکړل شوې تر څو په خپله د خپل امنیت ساتلو لپاره لاس په کار شي. دا ولسی وګړي وایي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په ټینګښت کې مرسته کوي. د کابل د نورو برخو تر څنګ د دغه ښار په لویدیځ کې هم د عاشورا ویر کوونکو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي او ویر کوونکي د مراسمو لمانځلو تر څنګ د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی علي حسین ازادي راډیو ته وویل:
موږ د شپې لخوا هم دلته یو. په سړکونو د امنیت ساتلو مسؤلیت د تلاشۍ لپاره مو چیک پوینټونه جوړ کړل، څو مشکوک کسان وپلټل. موږ خپل مراسم لمانځو او د دې مراسمو امنیت هم نیسو.
یو بل ځوان روح الله احمدي وایي حکومت ورته د محرم تر 13 نیټې پورې د وسلې لرلو جواز ورکړی.
مشت محرم تر 13 می پوری د اسلحه د لرلو اجازه لرو. مشت د وسلی کارت هم راکړل شوی. مش په خپل خپل امنیت نیسو. دا چې د محرم تر 13 نیټه هم مشت اسلحه راکړي خوشاله یو. څو خپل مراسم تر سره کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړې تر څو د عاشورا د مراسمو امنیت ونیسي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو د تګلارې په اساس د اهل تشیع اړوند څلو جماعتونو ته وسلې ورکړي څو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
سش کال چاته وسلې نه دي ویشل شوي، بلکې د تیرو کلونو د میکانیزم پر اساس چې د جماعتونو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ شوی و سلو جماعتونو ته وسلې ورکول شوي. یعنی له دې ډلې په یو جماعت درې یا څلور میله وسلې ویشل شوي تر څو د پولیسو تر څنګ د جماعتونو د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
یک شنبه د محرم لسمه ده. په افغانستان کې شیعه او سنی مسلمانان دواړه د دې ورځې د یادولو لپاره یو بل په کم توپیر ځانګړي مراسم پر ځای کوي. تر دې مخکې کلونو کې د عاشورا په ورځ په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یو شمېر مذهبي ځایونو او غونډو خونړي بریدونه شوي دي. خو څه کال چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو مراسمو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي.
په کابل کې لسکونو جماعتونو ته د افغانستان حکومت وسلې ورکړې دي څو د عاشورا مراسم په امنیت سم ترسره شي او امنیتي ستونزې رامنځته نشي. ازادي راډیو په منځني سبد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه هم لرو. په دې کتنه کې به تاسو واورئ چې د افغانستان د سولې مسله په کومې خوا روانه ده. و اعلان دا دی چې د ملي دسترخوان پروګرام چې پر اساس یې له 4.5 میلیون اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنجشنبې په ورځ لاسلیک شو. د دې پروګرام پر اساس چې نړیوال بانک یې تمویلوي او پیسې ورکوي له اړو کسانو سره په څه ډول او څومره مرسته کیږي په دې موضوع نن د ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، همداراز د سکایپ له لارې تاسو کولی شئ چې د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. د پروګرام وخت په یاد لري، د ماسپښین 2 بجې تشنه اسمان لاندې پروګرام. اوس هم د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان د سولې د مسلې ترڅنګ بل کومه مسله راخستې ده. دغه چاپي خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د هیلو په اړه لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په پیل کې د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې د پنجشنبې په ورځ یې وکړې او ویل شایي راتلونکې اونۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې خبرې شاوخوا شپږ میاشتې ځنډیدلې دي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه یې وکړه، ټاکل شوې وه چې دا خبرې د مارچ په 10 وشي، خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د بندیانو د خلاصون پر سر د اختلافاتو له کبله دواړه خواوې د خبرو میز ته نه دي کښېنستي. د قطر د موافقې پر اساس امریکا تر جولای مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ، خو د سولې لور ته بل ګام نه دی اخیستل شوی. طالبانو تازه خپل مرکه چی پلاوی بشپړ کړ او د غړیو نمونه اعلان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په یو آنلاین یا مجازي کانفرنس کې وویل تر بل هر وخت د سولې خبرې نږدې شوې دي. تر دې وړاندې تمه کېده چې د اګست په 6 د سولې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز لیکلي اټکل کیږي چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې د اوربند، د اقلیتونو او ښځو د حقونو، د اساسي قانون د تعدیل، د لسکونو زره وسلوالو طالبانو او همداراز د جګړه مارو د ملیشه ځواکونو د برخلیک په اړه د بحث په شمول له جګړې وروسته افغانستان ته پلان جوړ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې د ګڼو ورانو شویو کورونو په روغتون کې د بستر لویانو او ماشومانو او په خټو کې د هغو لالهان د انسانانو عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان په وروستیو سیلونو کې د خپلو عزیزانو په مړ ژوندي پسې ګرځي. ورځپاڼې د چاریکار د یوه اوسیدونکي حمید آقا کیسه خپره کړې چې د کورنۍ 14 غړي یې سیل وژلي یا تری تم کړي دي. حمید آقا د سیل د شپې کیسه کړې او ویلي دي چې تر دې پخوا یې هیڅکله داسې تیز باران نه و لیدلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې له پیش وروسته ولسمشر غني د دفاع او روغتیا وزیران پروان ته ولېږل او امنیتي ځواکونو ته یې امر وکړ چې له سیل ځپلو سره مرسته وکړي. طالبانو هم د پیشې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې له سیل ځپلو سره به د دوی کسان مرسته وکړي، خو په داسې حال کې چې لا په سیل کې د بې درکه شویو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې روانې وي، طالبانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل.
په خوست کې د ګرځندوی او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي سلګونه هغه خوستي مسافر چې له عربي هیوادونو کورونو ته په رخصتۍ راغلي د رخصتۍ وختونه یې پوره شوي، خو اړوند هیوادونه د کورونا ویروس د ګواښ له کبله د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت او په مرکز کابل کې له لویو سیاحتي او ګرځندوی شرکتونو غواړي چې د مسافرو د ستونزې د عربي هیوادونو له سفارتونو سره شریکې کړي. له خوست نه جبول الله خیل راپور لري.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری هلته د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په پیرته تخ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستواري کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې کړي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټه او کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټکټونو د نمایندګیو مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې ازادي راډیو ته وکړې. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویت، د سعودي، د قطر د افات د مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر هیواد ته پریښی دي هم په دې شکل تاسو وکړئ چې د موږ مسافر افغان مسافر خپل هیوادونه ته درولېږئ.
یونس چې د اتحادیې نوی مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوس ډېر مسافر لري نو اولینه هڅه به یې دا وي چې حکومت سره د الوتکو د ټکټونو د بیو د راټیټولو پر ستونزو وغږیږي.
مثلا د ټیکټ په سیستم کې چې خوس زیات مسافرین لري خارج مملکتو ته نو د اریانا همداشان پلای دوبی او نورو شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږو چې د ټیکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه یې راټیټ شي او نورمال حالت ته راشي.
د سیاحتي شرکتونو د یوې ګډې اتحادیې د اړتیا په باب د مامو راجی په نوم د ټکټونو د یوې نمایندګۍ مشر وایي
د دغو دا ستونزې به چې مقصد د چا سره بلنجار وغلا ویزې د ټکټ نو اتحادیه چې نه وي دا مسالې د څوکه وروي بل څوک پوهېږي نه دغسې په پروازو کې مشکل وي په بل څه کې وي دغه ته به اشاره کړي هغه به غوښتنه کړي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
موږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو تر څو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته غواړي تګ وکړي او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کړو تر څو د همدې وزارت د لارې له اړوندو هیوادونو سره د دوی موضوعات شریک شي.
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې خو د دې ولایت د ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر پنځو کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي.
د خبری مجلې په دې برخه کې د لوبو له ډګره یو مهم خبر لرو او په زړه پورې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکنی کپتان محمد نبی یو نوی ریکارډ ټینګ کړ. محمد نبی د کرابین د کرکټ د 2000 میلادي کال په غوره لیګ کې چې په ویسټ انډیز کې روان دی په سینټ لوسیا زوکس لوبډله کې لوبه کوي. هغه لومړی کرکټر دی چې په یوه لوبه کې د مقابل لوري 5 لوبغاړي وسوځول. نور جزئیات فرشتې جلال زوی پر راپور کې.
د سنت لوئیسا زوکس لوبډلې پر ټویټر د محمد نبی لایوی ویډیوي مرکې سره چې د لوبې له میدانه خپره شوې لیکلي چې محمد نبی یادګار لوبه وکړه. په دې ویډیوي مرکه کې محمد نبی ویلي
دا د ټولو هغو افغان کرکټرانو لپاره چې په سی پی ایل کې دی ښه پیل دی. هغوی فوق العاده لوبه کوي.
کرکټ انسایډر انټرنیټي خبرونه چې د کرکټ په تړاو خبرونه خبروي لیکلي چې څلور بیټسمینان یا ټوپچونکي په شلو رنزو یا منډو کې د محمد نبی د استادې ښکار سو. محمد نبی تر سهیل تنویر وروسته دوهم لوبغاړی دی چې د بنگلاديش، هند، افغانستان او بیگ بیش په غوره لیګ کې په یوه یوه لوبه کې څلور وکټونه اخیستي وو یا څلور کرکټران یې سوځولي وو. محمد نبی 15 کلن دی. د کرابین د کرکټ په غوره لیګ سی پی ایل 2020 کې د افغانستان د کرکټ شپږ پیژندل شوي کرکټران لوبه کوي خو هغوی په بیلابیلو لوبډلو کې دي. راشد خان په باربیډوس ټرینډنس کې لوبه کوي. مجیب په جمیکا تلاووس، نوین الحق په ګیانا امازون واریرز کې او محمد نبی، نجیب الله ستران او ظاهر خان په زوکس کې لوبه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا بوسنیا که دا کرونا ویروس تخبری دو تربیر لند شوانزی پرانستل کیشه. دا بالکان دا حوزه دا دی نسبتا غریب هواد پر شوانزیو که دا زدکون کل پر باید زنگره امکانات برابر شی سو دا کرونا ویروس لشار وساتل شی. دا پریکر دا یوش میرشون کل پر عجیبه دا چه د دې لپاره دا پریکړه شوې ده چې درسونه به آنلاین او حضوري په ورته وخت کې وي. جزئیات فرشتې جلزوی پر راپور کې.
په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د دې ضمانت هیڅوک نسی کولای چې ښوونکي او زده کوونکي به ټولګیو ته د تګ په وخت کې د کرونا ویروس له خطر سره زیات نه مخامخ یا به څوک ناخته کیږي. په عین وخت کې یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی ته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې درس ورکول نه وي او عجیبه مسله ده. د بوسنیا پلازمینه سرایو کې د یو ابتدایي ښوونځي سرښوونکی نمیر ابراهیموویچ وایي
Mi smo naravno spremni u generalnom konceptu, ono kad sad govorimo...
Bavar vukli će mung tajariju, ho ka umumi khabar vuklam, mung de daul talim vorkavlo pa mafum khanap huigo. Da daul tadris će jeva barha pa simfke av bala da internet la larivi, mung ta navida.
Konceptu, ono kad sad govorimo kako će to sve izgledati, jer je ovo novina za nas, kombinovana nastava...
دا چې په ټولګیو کې د زده کوونکو او ښوونکو حضور هغوی په کرونا ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي، د نوي تعلیمي کال پر پیل څه ډول اغیز لري؟ د بوسنیا د پوهنې وزارت یوې چارواکي انیس کرویچ ویلي چې دوی ویره لري او په دې پوهیږي چې د دې ضمانت نسي کېدلی چې ښوونکي او زده کوونکي به په دې ویروس نه اخته کېږي، خو دا وایي چې ټول هغه شرایط باید عملي سي چې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ضروري دي. یوازې دا لاره کولای سي چې ښوونکي او زده کوونکي په ټولګیو کې تر یوې اندازې خوندي وساتي. ډاکتران مکرراً خلکو ته وایي چې له کرونا ویروسه د ځان د ساتلو لپاره لاسونه بیا بیا په صابون او پاکو اوبو پریمینځي، له نورو خلکو واټن وساتي او داسې ځایونو ته له تګه ډډه وکړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بوسنیا کې به ښوونځي چې د کرونا وبا له امله تړل شوي وو بېرته پرانیستل شي. په افغانستان کې هم له څو میاشتو ځنډ وروسته ښوونځي پرانیستل شول. وړاندې د ژوند رنګونه په پروګرام کې به د 12 ټولګي له یوې زده کوونکي واوري چې وروسته له میاشتو درسونه څرنګه دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. په پروان کې سیلونه بهیدلي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د فرانسې له ولسمشر امانوئل ماکرون سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. او په پاکستان کې په سلګونو کسان د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. او ساجی راډیو په منځني سپتو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ستاسو راغلی سمې سونه. هلمندیار هیلمن دی چې بندیان به آزاد شي او سوله به وشي. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی کې باید د سولې په خبرو کې لومړی پر دایمي اوربند خبري وشي. اجمل مسعودزی له پکتیا علی کې حکومت باید د هوا پیژندنې وسایل ولري چې د سیلونو له خاطر خلک ورله مخه خبر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار علی کې سولې ته هیله ښکاره کړې ده او وایي چې خبري باید پیل شي. فهیم له زابل علی کې زموږ په ولایت کې دوی اونۍ وشوې چې د کورونا پیښه نه ده ثبت شوې. وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
انو می ملي هدا او دولسم ټولګي زکون کیما
د دومره وخت خو خوانځي بند او اوس بیا شروع وسول. تاسو د دومره وخت څه وکړلې؟ نیکور کې مو درسونه ویل کنه؟
کور کې اول د چیز موږ د کتابو مشکلات او موږ د ډیر کتابونه نه ورا کړی، خو موږ بیا هم کوشش وکړو چې خپل ځان مو ورسو تر لږ پورې او تر یو ځایه پورې هغه درسونه چې کتابونه چې موږ درلودل هغه مو ویلې.
اوس بیرته چې مکتبونه شروع دي ورته خوشاله یې کنه؟
موږ خو خوشحاله یو، ځکه چې موږ اخري کال ده او موږ به ښوونځی پای ته رسوو، خو ځینې ستونزې شته چې موږ نشو کولی خپل درسونه په سمه توګه ووایو. او یا صنفونه په دوه ډلو ویشلي دي چې اے او بی دي، او یو ښوونکی هم صنفو ته نه حاضرېږي او نه سم درس ورکوي. چې رام شي لس صفې یا نه صفې درس ورکوي چې موږ نشو کولی ټول ته رسیدګي وکړو.
بیا نو له ادارې سره تاسو په دې اړه خبرې نه دي کړې؟
موږ دا ستونزه خپل ښوونکي ته وویلې، خو هغوی ویل چې نه، زه خو سم درس ورکوم، ما ته اړه نه لري چې بل څوک څه رقم درس ورکوي. او دا خبره همداسې تېره کړله.
ادارې څه ویل؟
ادارې ته موږ نه ورغلي، که موږ دا ستونزه ادارې ته وایو موږ ته به غټه ستونزه جوړه شي هلته، که ان زموږ نمرات کمیږي او موږ صنف نوم بدېږي چې دغه شاګردان چې داسې کارونه کوي شکایت کوي. او هغه استاد چې موږ د هغه په اړه شکایت وکړو، هغه استاد موږ سره ډېر بد چلند کوي او زموږ نمرات کموي او په امتحانونو کې موږ ته ډېر ستونزمنې پوښتنې راولي.
لدی ویری سخت است دا کار نه کوي
او موږ دی ویری تک چې موږ د اخیری کال د نغړو نمرات مو کم راشي او یا هم زموږ شاد نامه کې کوم ستونزه را مات دي موږ
خو دغه سي درس ویل هم تاسو ډیره فائدہ نه رسوي چې مثال لاس صفی اشل صفی درس ترته ویل شي او نتیجه بیا هم هیڅ وی
خو موږ تاسو دا ویل کنه زموږ اخیری کال دی کدی زموږ سره کوم ستونزه پیدا کی دا به موږ لپاره ډیر ستونزمن وي چې موږ دا کال په اسانۍ سره خلاص کو
اخیری کال دی نیت دې څه دی غواړي په راتلونکي کې څه شي کوم پوانځي انتخاب کړي
زما نیت دا دی چې په راتلونکي یو رسامه شم او غواړم د هنرای د ښکل هنرونو برخه انتخاب کما او زما لپاره به ډیر افتخار وي چې زه یو ښه پوانځي ته کامیاب شم د خپل هیواد لپاره خدمت وکړم
ډیره مننه خوشاله اوسې
تاسو هم مننه
مننه چې ازادي راډیو واورئ.